دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د جوزجان والي لطف الله عزیزي وایي که په تسلیم شوو داعش شنګیالو اداوي موجود وي د اساسي قانون په رڼا کې به محکمه کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل ښار له یوې سیمې ورک شوي وو مړي په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. او همدارنګه اوري چې د اسرایلو صدراعظم ګواښ کړی که ایران د باب المندب تنګې وتړي له نړیوال اتلاف سره به مخ شي. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپیچلي سیمې لا درکو په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غني به ډېر ژر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. او د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهم شپې لپاره هم خلکو مظاهرې وکړې. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپیچلي سیمې لا درکه شوي وو په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا معلومه نه ده چې دا درې بهرنیان څرنګه د نامې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو له سیمې برمته شوي، خو وایي چې مړي یې نن له غرمې وروسته وموندل شول. د ښاغلي رحیمي په خبره وچل شوي بهرنیان د هند، مالیزیا او مقدونیا وګړي دي چې د سویډکس په نوم کمپنۍ ته کار کاوه.
د مستحی ولسوالۍ اړوند د شغاسي په سیمه کې یو کس د امنیت ممنی سره تماس نیسي، وایي چې دلته درې نفره جسدونه پیدا شوي دي. متاسفانه به درې جسدونه پولیس راځي ځاین استعداد کوي، ګوري چې درې بهرني اتباع دي چې هغه په پچه سپنکچه باندې ویشتل شوي دي. په دغه دریو بهرنیانو کې یو یې هندی دی، یو یې د مالیزیا دی، یو یې هم د مقدونی هیواد دی.
نصرت رحیم ویل چې درې وړه کسان د توفنګچې په ډزو ویشتل شوي او قضیه تر څېړنې لاندې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غني به ډېر ژر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه ولسمشر ته د بېلابېلو اړخونو له لورې غوښتنې رارسېدلې دي او تمه ده چې طالبان هم دې غوښتنو ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس اسدالله خالد د امید سبا په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلانولو پر مهال ویل چې دوی د سولې له هر حرکت ملاتړ او دفاع کوي. په سمنګان ولایت کې نن د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت پراختیایي پروژې افتتاح شوې. دا پروژې د اقتصاد، عامې روغتیا او لوړو زده کړو د وزیرانو لخوا پرانستل شوې. د سمنګان د والي وایان صدیق عزیزي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې پروژو کې د 5 کلینیکونو، 2 ښوونځیو او د سمنګان د پوهنتون لپاره د ودانۍ جوړول شامل دي. ښاغلي عزیزي وویل د دې پروژو لګښت د هند حکومت ورکوي. د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهم شپې لپاره هم خلکو مظاهرې وکړې. دا اعتراضونه په ایران کې د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په عمل کې پیل شوي دي. په ټولنیزو شبکو په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې د تهران په کرج ولسوالۍ کې خلک سرکونو ته راوتلي دي او د اخوندانو د نظام د لرې کېدو شعارونه ورکوي. دغه راز په یوې بله ویډیو کې خلک مرګ پر دیکتاتور شعار ورکوي چې په ظاهره اشاره مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته ده. تر دې مخکې هم په تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې سلګونو کسانو د وروستیو اقتصادي ستونزو له امله مظاهرې کړي دي. ترکیه وایي د امریکا لخوا پر دوو ترکی وزیرانو د بندیزونو د لګولو پر وړاندې به عکس العمل څرګند کړي. امریکا د چهارشنبې په ورځ وروسته تر هغې د ترکیې د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیزونه ولګول چې انقرې د نظربند امریکایي پادري له خوشې کولو انکار وکړ. 50 کلن اندریو براونسن چې په 2016 کال کې په ترکیه کې زندانی شوی او له تېرې اونۍ راهیسې په کور کې نظر بند دی. پر دې امریکایي پادری تور دی چې له هغو ډلو سره همکاري کړې ده چې په ترکیه کې دوه کاله وړاندې د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. د ترکیې د عدلیې وزیر عبدالحمید ګل پر ځان د امریکا د بندیزونو په اړه ویلي چې دی په متحده ایالاتو او یا کوم بل هیواد کې یوه روپۍ هم نه لري. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو بیا د حکومت مخالف فتح الله ګولین ته په اشاره او په خپل ټویټر لیکلي چې موږ په امریکا کې یو ملکیت لرو چې هغه چې هلته نه پرېږدو او اخلو یې. د ترکیه ولسمشر پیشنهاد کړی دی چې پادری اندریو برانسن به په امریکا کې د میش فتح الله ګولین د سپارلو په بدل کې خوشی کړي. متحده ایالاتو د رجب طیب اردوغان دا پیشنهاد رد کړی دی. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې دیرا د ملګرو ملتونو سولساتي ځواک له سیمه ییزې ادارې سره د هغو دریو روسي خبریالانو د وشلو په اړه په پلټنو کې همکاري پیل کړې چې مړی یې د اګست په لومړۍ نیټه وموندل شول. دا خبره د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مخر کې خبریالانو ته وکړه. ویل کېږي چې دغه درې روسي ژورنالستانو په دې جمهوریت کې د یو روسي پوځي قراردادي ډلې په اړه پر یو مستند فلم کار کاوه.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړی کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا جوزجان والی لطف الله عزیزی وایي ک تسلیم شو داعش جنگیالیو باندې دا موجوده وي د اساسي قانون پر رڼا کې به محکمه کیږي. په جوزجان کې یو شمېر ښځو ازادي راډیو ته ویل چې داعش جنگیالیو په ښځو جنسي تیری کړي او ځینې په زور نکاح کړي. پر دې موضوع په رپورټ سروې راوړی چې د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل ښار له یوې سیمې ورک شوي وو مړي په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. افغانستان کې د سولې علي شورا چارواکي وایي ولسمشر بډیر زر د سولې او اوربند په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درواورو. دا به هم واورئ چې اسرائیل ګواښ کړی چې که باب المندب تنګی وتړل شي ایران به له نړیوالې تلاف سره مخ شي. کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم له یاده مباسئ. د جوزجان والی لطف الله عزیزی وایي که په تسلیم شوو داعش جنګیالو ادعا موجوده وي د اساسي قانون په رڼا کې به محکمه کیږي. په جوزجان کې یو شمېر ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې داعش جنګیالیو په ښځو جنسي تیری کړي او ځینې په زور نکاح کړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د جوزجان د سیمه ییزو چارواکو په وینا په تیرو دوو ورځو کې په درزاب ولسوالۍ کې شاوخوا 250 داعش جنګیالي حکومت ته تسلیم شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د تسلیم سویو داعش جنگیالیو د محکمې د غوښتنو تر پراخېدو وروسته د جوزجان والی وای که په کوم جنگیالی د ظلم او زور مشخصه ادعا موجوده وي محکمه بسی. لطف الله عزیزی د پنجمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تورن کسان به د اساسي قانون په چوکاټ کې محکمه کیږي.
تاسو په دې یو قانون لرو په افغانستان کې اساسي قانون لرو په اساسي قانون زغه باندې کوم جرم کوم سړی چې دغه جرم کړی دی چې داعش وي طالب وي تقبل سره وي باغه کوم ادعا شته کوم عرضه شته کوم چې جرم مشخصه جرم لري باغه باندې بالکل قانون هغه سره به معاملې
د جوزجان سیمې چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په درزاب ولسوالۍ کې شاوخوا 250 د جنگالي حکومت ته تسلیم شوی چې طالبان او د افغانستان دفاع وزارت دواړه ادعا لري چې د دوی د فشارونو په ترڅ کې دغه کسانو تسلیمۍ ته غاړه ایښي. د دغه ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته وویل چې تسلیم شوی د جنگالي به د بشر ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د درزاب ولسوالۍ د سردرې د کلي اوسیدونکي خالدي ازادي راډیو ته وویل چې د جنگیالیو تر خپلواک لاندې سیمو کې ځوانې او میړو کې ښځې په زور بیولې او ځانونه ته نکاح کړي دي.
نجونې یې کشولې او له ځان سره یې بیولې. داعشیان یو رقم ظلم کوي، ښځې له ځان سره وړي، خپله ښځې او لوڼې هم لري، خو بیا هم مجرد نجونې یې وړلې او ځان ته یې نکاح کولې. دوی زور و، موږ ورسره څه کولی شوی؟
د درې ماشومانو مور ظریفی رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د جنگیالیو ورسره زور زیاتای کړی. د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه یادې ادارې ته د امنیتي بنسټونو له لوري د داعش جنگیالیو دوسیې نه دي سپارل سوي. د دغې ادارې بیان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل کله چې دوسیې ورته وسپارل سي دوی به یې له قانون سره سمې وڅېړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون نظر هم را واخلو، خود دغه کمیسیون چارواکو لژمانو سره سره په دې اړه خبرې ونه کړې. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل هغه جنګیالي چې د بشر حقونو په سرغړونو تورن دي باید محاکمه سي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د داش ډلې جنګیالي په خپله خوښه نه بلکې د فشار له امله تسلیم سوي او کیدای سي چې هره شیبه ګواښ پیښ کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل تسلیم سوي کسان د باور وړ نه دي، حکومت باید دغه ډله د دې لپاره تر جدي مراقبت لاندې ونیسي چې خپل افراطي اعمال د تسلیمۍ پر مهال په ښارونو کې ترسره نه کړي. د جوجان امنیت قمندان وایي چې دوی یې تر سختو تدابیرو لاندې نیولي او هره شیبه یې څاري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل ښار له یوې سیمې نن سهار ورک شوي او مړي په مسایي ولسوالۍ کې موندل شوي دي، اصلا داسې ښکاري چې یوه جنایي قضیه به وي. دا چې دا کسان د کومو هیوادونو اوسیدونکي دي او دلته په کابل کې یې څه دندې درلودې په اړه یې زما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان له مرستیال نصرت رحیمي سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
ډېره مننه. نن سهار 8:30 دقیقې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د صنعتي پارکونو په سیمه کې د سوډکسو په نامه د بهرنیانو لوجستیکي کمپنۍ د دې مخې ته درې تنه بهرني اتباع د یوه شوارلایت موټر نه چې زیری دی دغې نه ښکته کېږي په خپل رضایت سره چې هلته هېڅ سره سبب نه دی ایجاد شوی. هغه لومړني معلومات چې زموږ ښیي د درې تنه بهرني اتباع په یوه کورلا کې سینی او د کورلا په یوه نامعلوم مسیر باندې حرکت کوي. شل دقیقې وروسته د همدغې بهرنیانو ډرایور کمپنۍ ته راځي او ادا کوي چې دغه کسان د جدنه اختلاف شوي دي. دغې نه وروسته د کمپنۍ مسؤولین پولیس په جریان کې چې په محض د پولیس خبرېږي ټولې مواصلتي لارې په داخل د ښار کې او په ولسوالیو کې د مسجدېږي. له بله مرغه دوه ساعته وروسته د مسایي ولسوالۍ په شاغاسي سیمه کې د درې تنو جسدونه هلته پیدا کېږي چې یو یې هندی دی، بل د مالیزیا هېواد دی او درېیم یې هم د مقدونیه هېواد دی. دوی حالات هلته داسې وو چې دوی لاس تړلي وو، ولچک وو او په پچیس پنکچې باندې قتل رسېدلي.
طبعاً لومړنی تحقیقات به پیل شوی وي. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ویلی شي چې د دغه پیښې د رامنځته کېدو دلایل څه کېدلی شي؟
دا به وروسته معلومه شي چې دا د ډریور لخوا راجوریکه شوې ده، دوی خپل غفلت دی او یا هم واقعا دوی په داسې یو مسیر کې وو چې دوی د اختطافیانو له کمین سره مخ شوي دي. دا به وروسته دقیق معلومیږي. د څه چې ما تاسو ته عرض وکړه لومړني معلومات و بشپړ معلومات د تاسو سره تاسو له طریقه د افغانستان له خلکو سره شریک کړو.
رحیم صاحب، څه فکر کوئ چې دا یوه تروریستي پیښه به وي او که نه جنایي؟
تر ډېره دوی د زموږ تجربو ښودلې ده او موږ تحقیقات ښودلې ده. مخکې چې کوم واقعات شوي دي چې ډېری دا جنایي پیښې دي، تورستی پیښې دې شکل نه واقع کېږي، خو بیا هم اوس مطلق نه شو ویلی چې دا تورستی پیښې وي او که چېرته هم جنایي.
رحیم صاحب، دا کوم تاسو درې کسان چې یاد کړی چې دا وژل شوي دي، دا د همدغه کمپنۍ مربوط وو که نه د بیلابیلو یا اصلا دوی څه کاره وو؟
د کاروبار موضوع تر اوسه دا هم تحقیقات کېږي چې دوی وظایف څه وو او کوم څېړنه چې دوی هغه مربوط تحقیقاتو کېږي. خو څه چې ویلی شو هغه چې لومړني معلومات همدغه ښیي چې درې واړه دغه بهرني اتباع د همدغې کمپنۍ چې ما یادونه وکړه د
دغه ډول بهرنیانو وژنه په کابل کې طبعاً د اندېښنې وړ ده. د بهرنیانو د ساتنې په هدف باندې اصلا پولیس کومې برنامې تر لاس لاندې لري؟
وګورئ، ټولو بهرنیو نهادو ته په افغانستان کې مکلفیت لري چې دوی تامین امنیت وکړي. ټول مراجعو کې په ټولو بخشو کې نهادو کې دوی پولیس توظیف دي. زموږ کومې څېړنې چې ښیي په ډېرو مواردو کې دوی خپله غفلت وي چې هغه باعث داسې پیښو کېږي. یعنی ډېرې کمې داسې پېښې شته دي چې پولیس دوی په جریان کې اچولي وي او دوی د پولیسو نه دوی اختطاف شوي یا وژل شوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې وبخې دوستانو د نصرت رحیمی سره مرکه واورېده. نن په کابل ښار کې درې تنه بهرنیان تښتول شوي او څو ساعته وروسته یې په موسهي ولسوالۍ کې مړې موندل شوي. د ښاغلي رحیمی په مرکه کې مو واورېدل چې تر ډېره ګمان کېږي دا به یوه جنایي پېښه وي، خو دی وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله ملي اردو ته د جلال آباد ښار د امنیت مسؤلیت سپارل د حل لاره نه ګڼي. وایي د ملي اردو ځواکونه باید په ښار کې د امنیت لپاره د ګمارل کېدو پر ځای د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمې هدف وګرځي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د پنجشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په ننګرهار کې ناامني تر ټولو بد حالت ته رسېدلې او حکومت باید له استخباراتي لارو مخنیوی وکړي. له دې سره د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد دفاعي ځواکونه به چېرته هم د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې بې پروایي ونه کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په ننګرهار کې خونړیو حملو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې غوسه راپارولې ده. د یادې ډلې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل امنیتي ځواکونه د جلال آباد ښار د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. د دغې ډلې د غړو په وینا د ملي اردو ځواکونو ته د جلال آباد ښار د امنیت سپارل منطقي حل لار نه ده او باید دا ځواکونه د ښار پر ځای د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د دوی پر وړاندې عملیات وکړي. د یادې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي حکومت باید له استخباراتي لارو چارونه په ګټه اخیستنې سره د نامنیو مخه ونیسي.
دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. د افغانستان یا په خاصه د ننګرهار ولایت امنیت په دې باندې نه ټینګیږي چې تاسو الته اردو ځای په ځای کوي. دلته تاسو هغه د اردو پوځیان هغه د داعش ځالو ته ور واستوئ، هغه چین ته واستوئ، هغه اسکیمینې ته واستوئ، هغه هغو سیمو ته واستوئ چیرته چې داعش جنګیالي حضور لري، چیرته چې داعش جنګیالي په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې موندنې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او له 100 ډېر نور ټپیان دي. په نوموړي ولایت کې په افغان هندوانو او سیکانو حمله په مستوفیت د پوهنې په ښاري مدیریت د قابلو د روزنې په یو مرکز او د کډوالو چارو په ریاست حملې خونړۍ حملې ګڼل کېږي چې د ډېرو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. دا چې په دغو حملو کې تر ډېره ملکیان قرباني شوي، د عدالت غوښتنې ډله د حملې د ټولو اصولو او بشري قانون خلاف عمل ګڼي. د دغې ډلې یو بل غړي محمد عاطف فخرزاده یادې خبري غونډې ته وویل
د دې منطق چیرته دی؟ زه نه پوهېږم دا د داعش تر هغه ډله ده که هر بل تر هغه ډله ده، دا په کوم منطق د قابلګانو په ادارې باندې برید کوي؟ دا د ټولو بشري قوانینو ضد کړنه ده، دا د جګړو د قوانینو ضد کړنه ده. موږ یې په سختو ټکو غندو، په امنیتي ادارو هم غږ کوو چې د دې غمیزې پېښه ونیسي.
ننګرهار یو لغ ولایتونو نه دی چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې په لرې پرتو سیمو کې څو کاله وړاندې خپل خوځښتونه پیل کړل. په ننګرهار کې تر وروستیو خونړیو حملو وروسته د ننګرهار چارواکو خبر ورکړی چې د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. له دې سره د دفاع وزارت د وایندې دفتر سرپرست محمد راتمنش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي اردو ته د امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ دنده سپارل شوې ده. دی وایي دا په دې معنی ده چې موږ یوازې خدمت کوو، په دې معنی نه ده چې د جلال آباد ښار د جنګ په ډګر بدلوو. امنیت او پولیس خپل کار کوي، خو د اړتیا په وخت کې موږ ورسره همکاري ښاغلی رادمنش وایي د ملي اردو ځواکونه د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د وسلوالو مخالفینو د سنګرونو د له منځه وړلو لپاره په جدي عملیاتو بوخت دي. د ده په وینا افغان دفاعي ځواکونه چېرته هم د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې بې پروایي نه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډېر زر د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. د عادي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر څخه د اوربند غوښتنې شوې، خو نوموړی بل سلا مشورو وروسته خپله پرېکړه اعلان کړي. محمد حدیث پردیسی په اړه جزئیات لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په ورځو کې د اوربند د اعلان په اړه له خلکو سره په سلام مشورو بوخت دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر په دې اړه خپله پریکړه له ولس سره شریکه کړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه له ولسمشر څخه غوښتنې شوې دي.
ولسمشر په دې اړه ډیر زر انشاءالله تصمیم د ملت سره شریک کړي. د ملت تقاضا ورته راغلي دي، د عالم اسلام د علماو تقاضا ورته راغلي دي، د اوای سی او د سعودي د ټولو تقاضا وي، د ممالکو د قطر او د ټولو پښمون تقاضا وي راغلي دي، او انشاءالله ولسمشر به د مشورو نه وروسته د اوربند په اړوند د ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به انشاءالله مثبت ځواب وي.
اکرم خپلواک وی افغان حکومت له طالبانو سره د اوربند اعلان ته چمتو دی او هیله یو خوده چې طالبان هم د غوښتنې طلب بې کوي. د خاغلی خپلواک په خبره اوربند یوازې د افغان حکومت نه بلکې د خلکو اسلامي نړۍ غوښتنه ده. د سولې د عالي شورا د درلنچا مشر وی په افغانستان کې سوله د بین الافغاني خبرو لپاره ممکن ده او حکومت په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د کوچنی اختر په ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ زوربند چې وروسته بیا موده د حکومت لوري وګده هم شوه، په تیرو څو لسیزو کې لومړنۍ تجربه و چې په ملي او نړیواله کچه ترې هرکلی وشو. له هغې وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتې شوې، خو طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو له کولو انکار وکړ. خو یوه طالب چارواکي رسنیو ته دا منلی چې څو ورځې وړاندې د دغې ډلې استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې خبرې شوې دي. په همدې حال کې د ملي امنیت د پخواني رئیس اسدالله خالد په شای سیاسی حرکت چې نن خپل موجودیت اعلان کړ، وایي د سولې له هر حرکت ملاتړ کوي. دغه حرکت مشر اسدالله خالد
اهداف ما
دی وایي زمال نظر از موږ د ګران افغانستان لپاره لومړی اړتیا او هدف د سولې او ثبات ټینګښت دی. له سولې پرته بین الافغاني خبرې ممکن نه دي. موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له هرې هڅې دفاع کوو. که څه هم تر اوسه وسله والو طالبانو چې آیا په لوی اختر کې اوربند کوي او که نه څه نه دي ویلي، خو هیله شته چې دغه ډله به د کوچني اختر په څیر اوربند وکړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک وایي چې نور له جنگ جګړو ستړي شوي او له هرې ممکنه لارې نه په استفادې باید د سولې د خبرو د پیل او د تلپاتې سولې لپاره هڅې وشي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او خوالي په برخه کې د عمران خان د خبرو هرکلی کوي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو تر بریا وروسته په خپل لومړی غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه او یو شمیر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې د عمران خان د وروستي او سرګندونو په اړه خوښي څرګندوي او وایي چې باید دغه سرګندونې عملی بڼه غوره کړي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د سیاست ښکار نشي. د دغه خونې د عامل پلاوي رئیس نقیب الله صافی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې سیاستونو خړې پړې کړې وي. خو د په خبره د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان له بری وروسته اوس دا هیله زیاته ده چې عمران خان د نوې پالیسۍ لمخې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو کې خواله راشي.
او د عمران خان دغه وروستۍ څرګندونې موږ په دې ته هرکلی وایو. انشاءالله چې د عمران خان دا څرګندونې یو ښه اړخو نیسي او که چېرته عملي شکل ولري، نو دا به د افغانستان او پاکستان تجارت کې یو نوی پرمختګ.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو له بری وروسته په خپلې لومړنۍ غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. عمران خان دغه شان په خپلو دې خبرو کې دا هم ویلي چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسېده، خو په خبره اوس دغه راکړه ورکړه 500 میلیونه ډالرو ته راښکته شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د جوړونې او د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د رغولو په هدف هلې ځلې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحمت الدین آغا هم د عمران خان د وروستیو سرګندونو په اړه خوشبيني ښیي، خو وایي ویره ده چې یو وار بیا د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د سیاست قرباني نشي.
زه ډېر خوشبينه يم او هیله من يم چې د عمران خان دا خبرې د عمل جامه واغوندي او هغه تجار او د افغانستان د تجارت او اقتصاد په اړه چې کوم مشکل موجود دی یا موجود و هغه عام تام حل سي. خدای دې وکړي د عمل جامه واغوندي او اقتصاد بیا د سیاست قرباني نه.
حاجی هغه وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به سوداګریزي اړیکې هغه مهال پراختیا ومومي چې پاکستان د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې هواري کړي. د پوینا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې د کمیدو ډیر زیان د افغانستان په پرتله پاکستان ته رسیدلې ده.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل گواخ کړی ک باب المندب تنګي وتلل شي ایران بل نړیوال ائتلاف سره مخ شي. دا گواخ د اسرائیل صدر اعظم پرون وکړ. صفی الله استانګزی په اړه ریپورت لري.
اسرائیلی چارواکو وروسته له هغه دا گواښ کړی چې تېره اونۍ د سعودي عربستان دوه تیل وړونکي بیړۍ په باب المندب تنګي کې وویشتل شوې. د ایران سپاهي پاسداران او د یمن په حوثي یاغیانو پورې تړلیو رسنیو د دغو بیړیو له ویشتلو هرکلی کړی دی. خو د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې په ایران پورې تړلیو عواملو د نړیوالې بیړۍ چلونې امنیت ته د خنډ پېښولو په هڅه کې د سره سمندرګي په باب المندب تنګي کې د ده په خبره یو وحشت جوړ کړ. نتنیاهو چې د اسرائیلو د نویو سمندري ځواکونو په پوځي مراسمو کې برخه استوا پرون ایران ته داسې گواښ وکړ.
ایران تنسه لخصومت میصره بابل مندب
د وای ک ایران د بابل مندب تنګي د تړلو هڅه وکړي. زه ډاډایم چې لنړیوال ائتلاف سره مخ کیږي هغه ائتلاف چې ایران به دې کار ته پرې نګدي او اسرائیل بل خپل ټول ځواک سره د هغه یو برخه وي.
تخلول ګم ات مدینات اسرائیل ال کول زروته
د ایران ولسمشر حسن روحانی هم څور زده مخه غواخ کړ چې امریکا د ایران د تیل او د صادراتو مخه ونیسي. هیڅ هیواد به د ایران لاسه خپل تیل صادر نشي کړای. هغه د هرمز تنګي د تړلو غواخ کړ. هغه څه چې د ایران د مشر آیت الله علی خامنه ای لپاره هرکلی سره هم مخ شو. د ایران دا غواخونه ورسله هغه وشول چې امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ اداري هیوادونو ته غواخ کړی چې کله ایران د تیل واردات بند نکړي له جدي عواقب سره مخ کیږي. د ایران تر دې د ریزروسا سی ان ان رپورت ورکړ چې لوړپوړو امریکایي چارواکو د اوبو د تنګیو د احتمالي تړلو د مقابلې لپاره د پوځي قوې د کارولو مسله څېړلې ده. سی ان ان دا هم ویلي چې د امریکا دفاع وزارت په دغو څېړنو کې د یو پوځي ائتلاف رامنځته کولو بحث کړی چې په سیمه کې د امریکا له متحدینو له هغې ډلې سعودي عربستان سره په ګډه د پوځي عملیاتو اجرا کول یې په غاړه وي. باب المندب د یمن په جنوب کې پروت دی او د اسرائیلي رسنیو د راپور په حواله د حوثي یاغیانو له ګواښ سره مخ دی. د غرسنی ویلی د سعودي عربستان په بیړیو د تیر اونۍ بریټ هم خای حوثي یاغیانو لخپل ایرانی ملاتړو سره په ګډه د بیسورلی او چټکو بیړیو په واسطه د راکټونو په توغولو کړی وی. باب المندب تنګي 48 کیلومتر پراخ دی. د ورځې 4 میلیونه واتل کبیره ل تیل پر تیریږي او اوس لګواخ سره مخ دی او د دغه غواخونو په لمړی او عاقبو کې سعودي عربستان لدی تنګي د تیلو انتقال بند کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لوړ ورور ک په ټول افغانستان کې یو لوی مشکل بلل کیږي. خو په غزنی کې بیا زیات ولور لامل تر یو نیم لک زیات ځوانان د ولور غټلو په مخه نور هیوادونو ته تللی دي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه ریپورت لري.
لا غزنی څخه په لسکونه زره ځوانان د خپل عزت خوندي کولو په مخه نورو هیوادونو ته په مسافرۍ پسې ځي ترڅو د پلار پر کور کوژده کړې نجلۍ راواده کړي. خو دا چې دغه ځوانان په کلونو کلونو په ولور ګټلو پسې له کوره تللي وي نو وایي چې ځینې په خالي لاس ځینې په نشه یي توکو روږدي او څه برخه یې د ناوې د ولور له پره کولو څخه وروسته خپلو کورنو ته راځي او ځینې نور یې په دریابونو کې د ماهیانو خوراک کیږي. سمیع الله چې د ولور د ګټلو په مخه هیواد تللی راغلی یو بیا روان دی وایي سخت کړاوونه یې ګاللی دي.
زه یو وار مخکې ایران ته ولاړم بیا بېرته وریا د ایران حکومت زه بېرته راواړولم بېرته افغانستان ته راواړولم. اوس مې بیا نیت کړی سي وایې بیا ایران ته ولاړ شم. بېکاري ده ما کوزده کړې ده نو اوس غواړم سي ورور وکشم. نو زه به تر وخته پورې په مسافرۍ کې یم تر څو پرې ما دا ورور نه یې ګټلی.
که سمیع الله د ولور په ګټلو پسې بیا له خپله کوره روان دی نو په غزنی کې د ځوانانو امیر عبدالاحد مرجان خیل وایي دا وخت یوازې د غزنی ولایت تر یو نیم لک زیات ځوانان له کوژدې کولو څخه وروسته د زیات ولور د ګټلو په مخه نورو هیوادونو ته تللي دي.
په افغانستان کې ولور د ځوانانو لپاره یو ټولنیز ستونزه ده. د افغانستان بیا خصوصا د غزنی ولایت له یو نیمو لکو نه تر دوه لکو ځوانان تقریبا چې موږ مسافر دي په نورو هیوادو کې، دوی د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه هم ولور ده.
دا چې دغه کار د کمیلموی او خور لور ته حق نه ورکول بلل کېږي، نو قدرت الله نرمیوال وایي مخورین او قومي مشران دي د ولور په کمولو کې خپله ونډه واخلي تر څو ځوانان له مسافرۍ څخه رامنې او خوشحاله ژوند تیر کړي.
دا ډېره ستره اجتماعي ستونزه ده. دا ستونزې سپار ډول کېږي، دا باید حل شي. دا باید دې کې قومي مخور کومې پرېکړې کړې دي د ولور په مخ کې، چې باید ولور کم شي. د هغو په اړه باندې باید دوی خپلې پرېکړې خلکو باندې عملي کړي تر څو راتلونکي کې د موږ ځوانان له دغسې بدمرغیو څخه راوژغورل شي.
که څه هم چې د پښتنو غلجیو د قوم ډېری قبیلو د مناسب ولور ټاکلو تړونونه کړي دي، خو ډېری کسان وایي چې بیا هم زیات خلک په دغه تړونونو عمل نه کوي او تر ټاکلي ولور څو چنده زیات ولور اخلي، چې دا د ځوانانو لپاره له کوره په مسافرۍ پسې د تللو سبب جوړیږي.
په همدې رپورټ سره ورسېدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته رضوان مراد سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپچلي سیمې لا درک شوي وو په موسی ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر شر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پریکړه له ولس سره شریکه کړي. په سمنګان ولایت کې نن د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت پراختیایي پروژې افتتاح شوي دي. د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهمې شپې لپاره خلکو د روانو اقتصادي ستونزو په عکس العمل کې پراخې مظاهرې وکړې. ترکیه وایي د امریکا لخوا پر دوو ترکی وزیرانو د بندیزونو د لګولو پر وړاندې به عکس العمل څرګند کړي. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د دیره ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک له سیمه ییزې ادارې سره د هغو دریو روسي خبریالانو د وشلو په اړه تحقیقاتو کې همکاري کوي چې مړی پرون وموندل شول.
او سم څو سپورتي خبرونه له یوسف خان زدران نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلینډ پر وړاندې د لوبو لپاره تمرینات پیل کړل. دا تمرینات د کرکټ د ملي لوبډلې د روزون په پښتون کې نن پنځشنبه په انګلستان کې پیل شول او ټاکل شوی چې د اګست میاشتې 23 نیټې دوام پیدا کړي. د کرکټ ملي لوبډله د 13 شنبه په ورځ له آیرلینډ سره د 3 نړیوالو شل ورځو او 350 ورځو لوبو پر وړاندې د تمریناتي کیمپ په هدف انګلستان ته ولاړه. ملي لوبغاړي به د انګلستان په تمریناتي کیمپ کې له برخې اخیستو وروسته د اګست په 12 نیټه د آیرلینډ هیواد ته ولاړه. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ سیالوی لړۍ د روانې اګست میاشتې له 16 نیټې د آیرلینډ په قربتو په آیرلینډ کې پیلېږي. په کابل کې د تنکیو ځوانانو د بوکس وهلو د غراوي سیالۍ پیل شوې. د بوکس وهنې د فدراسیون رئیس عبدالله شکیب نن ازادي راډیو ته وویل د غراوي په دغو سیالیو کې 450 تنکیو ځوانانو ګډون کړی چې له منځه به یې 250 لوبغاړي انتخاب شي. نوموړی وایي دا سیالۍ تر 10 ورځو پورې دوام کوي. ټاکل شوي چې د دغو سیالیو په پای کې د افغانستان د بوکس وهلو فدراسیون د 13 کلنو 14 کلنو 15 کلنو او 14 کلنو بوکس وهونکو ملي لوبډلې اعلان کړي. او وروستۍ خبر دا چې په پلازمینه کابل کې د لومړي ځل لپاره د باولینګ انتخابي سیالۍ پیل شوې. د بدن روزن د ریاست وین عارف ایمان ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د باولینګ فدراسیون لخوا جوړ شوې چې هدف یې د کابل د باولینګ لوبډلې لپاره د شپږ غوره لوبډلو انتخاب دی. دی وایي دا سیالۍ د یوې ورځې لپاره دي چې پکې 22 لوبغاړي په 8 ګروپونو کې یو له بل سره سیالي ترسره کوي. د افغانستان د بدن روزن ریاست د معلوماتو له مخې د تېرې 1 کال راهیسې په افغانستان کې باولینګ د مسلکي کېدو په طرف تللی او ډېر مینهوال یې پیدا کړي دي. پیمان وی ټاکل شوی چې راتلونکي پنځشنبه د میرمنو بالینګ سیالۍ هم په کابل کې ترسره شي.
دوستان اوس هم مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د اداري پروګرام درته وړاندې کوو، همدارنګه کور کلی ونیس پروګرام واورئ، د
خبرونه ورسته ریپورت راخلو د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولسوالیو کې یو شمیر ځوانان وایي ک دولت غواړي چې دغلته د جګړې سطح راټیټ کړي نو ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابر کړي. دوی وایي دا مهال په روزګان کې شاوخوا په سلو کې اویا ځوانان بیکاره دي چې زیات شمیر یې نشو ته مخه کوي او یا هم د دولت ضد وسلوالو په لیکو ورګډیږي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په دې ولایت کې 250 کسانو ته د حرفوي زده کړو مرکز پرانیستل شو. له دې جملې سل میرمنې دي او یاد کسانو ته به په لسو بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. نور حال به له اروزګان څخه د شریف الله شرافت په رپورټ کې واورو.
اروزګان میشت ځوانان وایي په دغه ولایت کې روانه جګړه ټوله بیکاره ځوانانو د پیسو پیدا کولو په مقابل کې روانه کړې او په خبره یې که دغلته بیکاره ځوانانو ته دولت د کار زمینه برابره کړي نو زیات شمیر ځوانان به له مورچلو راکښته سي او وسلې به پر ځمکه کښېږدي. دوی وایي اوس مهال په اروزګان ولایت کې شاوخوا 70% ځوانان بیکاره دي چې زیات شمیر ځوانانو یې نشي توکو ته مخه کړې او یا هم د دولت ضد وسلوالو لیکو ته تللي دي.
دولت باید دا وکړي چې دا هر څه نور هم پراخه کړي. دا کار ډېر کړي. 80% ځوانان زموږ په اروزګان کې بیکاره دي ځکه چې هغه کاروبار نه لري.
خو زیات خلک چې بیکاره ګرځي زموږ یو ارجو توکل دی چې تاسو دا کار موږ ته د لوړ پړي چارواکي نور عرب بدبختي چې دغه کېږي خاص د بیکاري څخه ده
سلو کې 50% خو بیخي دغه بیکاره وه چې دا جګړې به پر مخ وړي کسي چې زموږ اروزګان ته کار وسي او زموږ روزګان ویلات خلک خاص د بیکاری دغه توسلاړ چې نن جنگ وکي
کچیر موږ د درسونو زمينه برابر سي جنگونه به پر مخ ورکسي دا غلا وي دا نشي دا جنگونه دا هرڅه به ورکسي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې 250 کسانو ته د حرفوي زده کړو یو مرکز پرانیستل سو چې سل یې په کښې کې میرمنې دي. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس فضل رحیم حقبین د یاد مرکز د پرانیستې پر مهال وویل چې په دغه مرکز کې به دغه 250 کسانو ته په لسو بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکړي. نوموړی زیاتوي چې د دغه مرکز لپاره نه اتیا لکه افغانۍ ځانګړې سوي چې د دغه ځوانانو پر روزنه به یې مصرف کړي.
سږ کال به موږ په روزګان ولایت کې 250 کسان د پنیر حرفوي زده کړو له مرکز څخه فارغوو چې په دې کې د اونیم کال دپاره موږ 10 حرفې لرو. د موټر وایرینګ حرفه لرو، د ګلدوزۍ حرفه لرو، د کالین بافۍ حرفه لرو، د کمپیوټر د هارډویر حرفه لرو او همدارنګه د موبایل حرفه لرو، د مرغداري حرفه لرو. تقریبا 10 حرفې موږ په دغه سر کال کې چې د دې حرفو د جملې څخه 3 حرفې موږ په ولسوالیو کې تطبیقو.
د نشي توکو پر ضد مبارزې ادارې مسؤلین هم وایي چې د حرفوي زده کړو پروګرامونو په جوړولو سره به د هغه ځوانانو شمیر هم راکم سي کوم څوک چې په نشي توکو روږدي دي. د یادې ادارې مسؤل جمعه خان بشیري داسې وویل:
نو انشاءالله دغه نوموړې برنامه چې شروع کیږي دا بهترین برنامه ده او دا د خلکو دپاره کار پیدا کیږي، به خصوصا د ځوانانو دپاره، د ماهبینو دپاره. نو زه امیدوار یم چې دا به د نشي توکو پر ضد د مبارزې په لاره کې هم مسنه ثابت شي.
هغه میرمنې چې په دغه مرکز کې نوملیکنه کړې او غواړي چې زده کړې وکړي ډېرې خوشحاله دي چې دولت د کسب زده کولو زمینه ورته برابره کړې. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر میرمنې بیکاره دي او که چیرې دولت د کار کولو زمینه ورته برابره کړي نو د فقر او غربت کچه به راټیټه سي.
موږ د دې دپاره راغلي چې دلته یو شی زده کړو او خپل د ژوند ضرورت پوره کړو. د ګلدوزۍ کار چې زده کړو بیا په آینده کې زموږ دپاره ډېر ښه دی چې ډېر بیکار میرمنې سته ده په دې اروزګان کې. خو چې داسې کارونه ډېر اوسي نو ډېر به ښه وي، ډېر پرمختګ کوي. زما په نظر 80% خو به بیکاري واغونه. خو نو ولې نه پرېږدي؟ زموږ د کورنۍ اړتیاوې هغونه چې موږ ضرورت ورته لرو، بیا زموږ کورنۍ سره هم ډېر کومک کوي، ډېر مرسته ورسره کولی سي.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 90% خلک یې نالوستي دي او شاوخوا 80% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي. او دغه راز د دغه ولایت د خلکو اقتصاد نسبت نورو ولایتونو ته ډېر ټیټ دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، د ماشوم لپاره د مور شودې تر ټولو ګټور او مناسب خواړه دي. خو له بعد مرغه په یو شمېر سیمو کې ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې نن د خبرونې له میلمه سره خبرې ورباندې کوو. له بلې خوا روانه اونۍ په ټوله نړۍ کې د مور په شیدو د ماشوم د تغذیې په نوم باندې نومول شوې ده. نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر محمد زاهر رودوال دی. په پیل کې ورڅخه پوښتو ډاکټر صاحب، په پیل کې به خپله دغه د مور د شیدو په ارزښت باندې یو څه خبرې وکړو.
د مور شیدو ارزښت مور ته، ماشوم ته، کورنۍ ته، جامعې ته او دولت ته
مؤثر ده.
مؤثر
څنګه؟
ماشوم ته کله چې ماشوم د ولادت نه وروسته یوازنی شی چې کولی شي چې د ماشوم حیات وژغوروي هغه د مور شیدې دي، ځکه چې د مور په شیدو کې هم خواړه ده هم معافیت. متاسفانه چې په پوډري شیدو کې معافیت نشته، او کله چې ماشوم د مور د شیدو نه بغیر په پوډري شیدو تغذیه کیږي، د ناپاک اوبو د بې کیفیت شیدو له وجې نه ماشوم اسهالات، خوارځاکي او بالاخره مرګ سره مخامخ کیږي. او څنګ ته د دې تغذیه او معافیت تر څنګ د مور شیدو ماشوم ته د تربیه او روزنې په کله باندې ډیر ارزښت لري.
د خو هغه ګټې وي چې د مور له شیدو څخه ماشوم ته رسیږي، دغه کله چې مور خپل بچی ته شیدې ورکوي دې ته څه ګټه کولی سي؟
هر کال کله چې مور حمله کیږي 8 کیلو و کیلو شهم د مور په وجود په جریان د حمل کې یا امیندواری په وخت کې د مور وجود کې ذخیره کیږي. د دې ذخیره د خلاصېدو په خاطر باندې باید مند شوه ورکی، او هر میاشت حداقل 300 تر 300 ګرام باید خپل وزن کم کی. نو کچيري مندي به چیزې کوي او شوه نه ورکوي، کال په کال 8 کیلو شهم د دې په وجود کې ذخیره کیږي. د مور د شهم یا د کولیسټرول د لوړوالي سبب کیږي. څنګه اکثرا مند چې شوه نه ورکوي د سرطان پر رحم، سینې پر رحم او د تخمدان پر رحم باندې اخته کیږي. مایندې ډېر خطرناک او امراض شخصاد چې هغه امراض مخکې ذکر کړه چې د تخمدان سرطان ده، د رحم سرطان او د سینې سرطان. نو که چیرې مایند شې دی ورنکړي په دغه امراض اخته کیږي. کورنۍ ته څه ګټه لري؟ نو یو فامیل تقریبا کچیر پودری شوه دی سمې واخلې میاشتې 40000 مصرف لري. د برق سره، د کاسې د پرمزلو سره، د شیدو د جوړور سره، د یو خدمت پیسې ورکول په خاطر باندې. مګر کچیر مور شوه دی ورکړي دغه ګټې اقتصادي فامیل سره کومه کوي، ځکه
اوس کپدیره ته وغږیږي چې امدا اوس په ټول افغانستان کې په کوم شمیر ماشومان موږ په بیلابیلو ناروغیو اخته لرو چې غوته د مور شیدې رسیدلی او له دغې نتیجې سره مخ شوي.
کچیر یو ماشوم ته د زیږون وروسته او تر 2.5 کلنۍ پورې د مور شیدې نه ورکول کیږي، ډېر سخت انسوزي د ماشومتو د دوري امراض چې سینو بغله وسالات.
څومره ماشومان په دې ناروغۍ اخته لرو؟
تقریبا قدر ته ویم چې هر کال 15 میلیون ماشومان د سینو بغله وسالات نه خپل ځانون لاسه
هم دا علت ده چې د مور شیدې نه خوړلی.
یعنی د مور په شیدو کې نه یوازې تغذیه بخشت معافیت نه اثر دی، چې هغه موږ زیات ضرورت نه لرو چې انټي بیوټیک واخلو. یوازې بهترین انټي بیوټیک د مور په شیدو کې ده. او تاسو ګورئ چې په خو وختو کې دومره سینو بغله وسالات نه وو، د اوسنۍ نسل هم چې زیات چوي دي او په پودري شیدو باندې تغذیه کیږي. عامل هم دا ده چې اکثرا تر 15 کلنۍ پورې نه رسیږي، او که رسیږي خوارځاکۍ باندې اخته کیږي. او دوی تقریبا هر ماشوم په کال کې لس دفعه سال او سینو بغل سره مخامخ کیږي. اما کچیر د مور په شیدو سره تغذیه شي اده په کمواله کې ډیر مهم لوري.
سره لدی چې د مور شیدې دومره ډیر ارزښت لري، بیا هم ولې ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل بچو ته د مور شیدې ورکړي؟ البته مورګانو نه میادفته
د نالج د کمواله له وجې نه غلط رواج. کله چې مې دي اکثرا په ودونو کې سره مخامخ کیږي او ګوري چې د شپې په لاسو بجو باندې یو ماشوم ته پودری شوه دی ورکول کیږي، فکر کوي چې دا ډیر آسان او ګټور. یعنی برداشت غلط او برداشت ذهنیتونه باندې مې دي چې وایي اندام می خراب نشي. د اندام د خرابېدو په خاطر باندې خپل ماشوم ته شوه نه ورکي. حال دا چې مخ کې ذکر کړی چې 8 کیلو شهم د په وجود باندې کال په کال زیاتیږي. کچيري سلور ماشومان وځي کوي، 20 کیلو شهم د عمر په وجود کې چې وزن زیات شي، آیا د هغه وجود سره کوم به ځانته شکل غوړه کی؟ طبیعتا چې هغه طبي خایس له منځه ځي. حال دا چې د مور شوه دی کله چې ماشوم ته شوه دی ورکوي شهم له منځه وړي، او مور بیرته خپل اساسي وزن ځانته غوړه کوي او خپل طبي خایس ځانته بیرته نیسي. نو کچیر شوه دی ورنکی ورس پورس چاغيږي، چاغ پیږي چې د مور سټایل یا د وجود هغه اصلي خستواله له منځه وړي.
تاسو د یو ډاکټر په صفات بیا تاسو د عامې روغتیا په وزارت کې کار کوي، په دې اکله مو خلکو ته څومره عامه پوهاوی ورکړی دی چې ماشومان له دغه لوی نعمت څخه د مور شیدې دي به برخې نسی؟
د میډیا په کچه باندې، د مکاتب په کچه باندې، د کلینیکو په کچه باندې میندو ته آگاهی ورکول کیږي چې پوډری شدی او زهر ده او چې زهر ضرورت نه یې ماشومان ته مه ورکوئ. یعنی کله چې ماشوم مور مړ کیږي، په سرطان اخته یې، په جاغور اخته یې، ماشوم د مور شدو سره اساسیت ولري، په دغه حالاتو کې ابتدا رضایی مور شدی ورکول کیږي، هغې نه وروسته د غوا شدی ورکول کیږي که نه، یا د وزې، او که چیرې دغه بدلونه موجود نه وي بیا پوډری شدی ورکول کیږي. چې دا پوډری شدی باید با کیفیت وي. تاسو د سړک په غاړه باندې بعضې ټولکي شدی دي چې دا معلوم نه ده چې حیواني منبع لري او یا که طبیعي، آیا اکسپایر ده او که اپډیټ. نو همدل خاطر ډاکټران د دې دپاره چې زموږ اوسنی په تغذیه واردونو کې هغه ماشومان بستر دي چې په بې کیفیته شدو په ناپاکو اوبو باندې شدی جوړیږي او تغذیه کیږي، دغه ماشومان هم د رنځر کیدو سویه پورته ده او د مړینې کچه پورته ده. نو وزارت صحت هم د دې په خاطر باندې چې په دې ماشومانو ډیر مصارف راځي او په زمین کې مور او ماشوم کتلي بشره ده، زمون کتلي بشري قوا ده، نو که چیرې دوی د مست سره محکوم کیږي زمون بشري قوا د منځ ځي او بشر هم د مور او د ماشوم د کمښت سره مخامخ کیږي چې دوی د جامعې د خایښت او د نسل د بقا اصلي عاملونه دي.
دغه د پوډري شدو زیان روښانه کړئ چې دا به څه توان ماشوم ته ورسوي.
ماشوم قد او وزن د خطر سره مخامخ کیږي. ماشوم د زیږون نه وروسته باید 50 سانتي متر قطر ولري. پیاو کلنۍ کې قد باید شپږ اتیا ته ورسیږي، یعنی 30 سانتي متر باید وده وکړي، او په دوه کلنۍ کې باید 12 سانتي متر، یعنی شپږ اتیا سانتي متر باید خط ولري. چې متاسفانه یو مشکل زموږ د افغانستان د ماشومانو استنټنګ یا د قد ټیټوالی دی، او دا په هغه ماشومانو کې لیدل کیږي چې ماشوم د زیږون نه وروسته په شیدو باندې یا اورګه باندې نه تغذیه کیږي، او تر شپږ میاشتو پورې مور شیدې نه ورکول کیږي. په څلور یا درې میاشتونو کې سیرلاک او دشان ورته شروع کیږي، او یا که دا کار کیږي د مور شیدې شپږ میاشتې نه تر دوه نیم کلنۍ پورې نه ورکول کیږي، په زمین کې د کورنۍ اخي خواړه ورته نه ورکول کیږي. په یواز کې چې پوډري او سیرلاک ورته ورکول کیږي، عمل د دې کیږي چې ماشوم د قد ټول سره مخامخ شي، د وزن د کمواله سره مخامخ شي. ماشوم تر شپږ میاشتو پورې باید په هر میاشت کې 500 ګرامه وزن واخلي، چې متاسفانه دغه هغه وخت کېدای شي چې د مور شیدې وخت یا کچیر پوډري شیدو باندې تغذیه شي، چون اوبه اکثر ناپاکې دي، ظرفونه پاک نه مینځل کیږي، کاسې او په زمین کې څوک چې ورکوي هغه په سمه شکل نه ورکوي، نو ماشوم د اسهال سره چې مخامخ کیږي دغه خواړه چې باید د قد او د وزن په زیاتوالی کې مصرف شي، متاسفانه چې نه مصرف کیږي، میکروبو په مقابله کې مصرف کیږي، نو د ماشوم د قد د کموالی د وزن د کموالی سره.
ډېر زیات مننه ځواندای اوسئ.
تاسو نه
رسول ازادي رادیو څخه د ډاکټر محمد زهر رودوال خبرې د مور د شودو د ارزښت پک لاوري دي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کې هغه زما د ترور جوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام. د پخلی په چارو کې د پاکوالی مراد څار زخت لري.
نظافت خپله یا پاکوالی د ایمان یو برخه ده، نو مونږ باید ډیر کوشش وکړو په پاکوالی باندې، ځکه چې دغه پاکوالی مونږ ته د روغ صحت ضامن کیدی.
ولی ځینې خلک په پخلی کې نظافت ته پام نه کوي.
خو یو طرف ته غریبي ګرځي، نو سمې اوبه لرو، د اشپزخانه امکانات صحیح نشته،
او د نظافت نه مراد کول کوم ستونزې راولاړوي.
حکومت نشي اوسنۍ مونږه تاسو ټول شایدان ټول مېدی تکلیف لري، دا ټول لام زیړې پیدا کوي، هم جګر خرابوي، هم معده خرابوي، هم جهاز هضمي صحیح فعالیت نه کوي.
خو ګوردونکو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې پاکي او نظافت د ایمان یو برخه ده. د اسلام مبارک دین پر نظافت ډیر ټینګار کړی دی چې د خپل ځان او ځای نظافت باید مراد شي، ځکه نظافت یو ځانګړی اهمیت او د انسان له امراضو څخه په ساتلو کې زیات رول لري. انسان باید پاک اوسي. ترڅو یو روغ او سالم انسان پاتې شي او خپل ځان څخه خوښ شي او لد څخه خدای او خلق خوښ شي. د کور کلی د نننۍ خبرونې موضوع مو په پخلی کې نظافت ته ځانګړې کړې ده، او دا چې په پخلی کې د نظافت نه مراد کومې ستونزې جوړوي په تمثیلي ټوټه کې به یې واورئ. زه سهارګله میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
در من اوریدونکو سربیره پر دی چې د خړو په پخولو کې د خړو مزه مهمه ده، همداسې باید په نظافت کې هم ډیر پام وشي. د خړو په صحیح والی او پاکۍ کې ځینې عملونه شته چې د میرمن لخوا باید وخت په وخت مراعات شي، لکه د پخلنځي پاک ساتل او هغه ټول مسایل چې د پخلی مربوط کیږي باید ډیره پاملرنه ورته وشي. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي رویا وایي چې په پخلی کې ډیر نظافت ته پام کوي. نور خبرې لنما وړي اورو.
زافت باید پام کې ونیسي، زه چې کله دې ګرخ لم او کشو مې پاک سترې مینځم، بیا کله چې چاقو رخ لم چاقو په کې مینځم، پیاز چې رخ لم پیاز مې پاکوم، بیا مې د کوم مینځم مې پاک سترا، او بانجان مې هم دغه سی پاک مینځو، بیا دیګي کې چو روز خو زه خپل چې کوشش کوم چې پاک دیګو کوم، په ارته چې کوم باید خ پاک وي. اکثر تر سچوب نه دی مریضان شي دی نه پاسته خو دی چوب نه مریض دی. همدغه سچار چې کوم بیرته د مخې جماومه د کار مې در ډیر بد راځي، دغه سکان نه کوم. زه چې لاس می چې په وخه یا په غړی او شی بیا غ پاک قپومه به می چوبې هی چا دمم.
همدار از د کابل د کارتینا اوسیدونکو مریم وای چې د میاري پخلنځی نه درلودل هم د دې باعث کیږي چې په پخلی کې نظافت مراعت نشي. دا چې نوموړې په پخلی کې نظافت مراتوي او کنه لمریم څخه یاورو.
هو کوشش وکړو چې نظافت مرات کو، خو موږ خانه واده ډیره ده، ماشومان ډیر اوسې، کیدای شي کوم کوم وخت موږ نه لګ یو بل شي کې لاس ویل شي، کوم کار تاسو وکړو بیرته دیکته راشو. دې لحاظه نشي کولای چې موږ پاکه غذا جوړ کړو. چړکه کړی وي لاشم، لکه د چرګ غوښه پخې وي، کوم بل سبزیجات سلطه جوړ کړم، دې لحاظه لږ سوړ غونته بوی کوي، لږ خراب غونته راشي. اکثر اوقات خواښې ځان ته راباندې خبرې کوي، خاوند مې ځان ته خبرې کوي، ډېر خبرې تېرو. خو یو طرف ته غریبي وي، کله نسمې اوبل رو داش پسانه ان کرات صحیح نشتا وی با کوټه یو دالیزی پغه کې مونږه دیک تیار واره کم تیار کار پکو کالی مینزو ډیر میکروبونه جوړیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو نیلو فروای مخکې لدی چې د خړو د پخولو پروسه پیل شي باید د کور میرمنې زینی چمتواله ورته ونیسي. نور خبرې لنما وړي اورو.
مخکې لدی نه چې توک پخلنځی ته ځي، نو اولن باید خپل نظافت نظر کې ونیسي، خپل لاسونه پاک کړي مینځي او خپل ویښتان ټول کې پخلی چې کوي هغه کې یعنی خطان شي، نو دا مسایل باید نظر کې ونیسي. او دویمه برخه کې هغه څه چې پخوي او هغه ضروري لازمه مواد چې ورسره وي هغه ټول باید خپل څنګ ته راجمع کړي، خپل تر څنګ یې کېږدي او ډېر آرامۍ سره په ډېر شوق سره خپل پخلی. ځینې مېرمنې دي چې کله پخلی کوي نو د دېګي سره چې وتړه نور زیاش خانه په هر حال نه دی تیوزی نفر چې لوخ مینځي نو ته دا ډیره سخت خبره ده چې بیا راشي داش بس خانه به څه رقم جمعوي. نو د ما هیله دا ده چې د میرمنې د دیګې باندې سری ورته کلک کړي، نو دا شاخ خپل هدف وګوري چې د څه شیان چې ګډوډ کړي دي دا ټول باید جمع کړي، پاکي صفا کړي، ځکه چې دا همدې پورې اړه لري چې دې پخلی کوي او شاخ ټوله ګډوډه کړي دا باید جمع کړي صفا.
همداراز هغه وایي چې د خوړو د پخولو ترڅنګ د دسترخوان سلیقه هم ډیره مهمه ده.
د دې ترڅنګ نظافت پام کې نیول کېږي، باید د پخلی د راویستلو سلیقه هم په نظر کې ونیول شي. هغه لوښي چې ضروري دي هغه باید ورته راویستل شي، په میز کې ښودل شي. هغه ترکاري چې ورته اړوند تیار شي هغه باید ورته منظم وي، په یو خاص ډیزاین ورته تیار شي. مثلا ځینې فامیلونه دا رواج هم لري چې لاس مینځل اوبه تیاروي، هغه هم باید په وخت تیار کړي. دسترخوان او د سپاک دا مسایل هم ټول په نظر کې ونیسي. کله چې خواړه پخکړي هغه راچوي باید په اندازه واچوي، نه دومره ډېر چې څوک یې په لیدلو موړ شي او نه دومره کم چې بعض خلک دي چې وي ګور شي کم نه دي بعد نه بهتر وږي شي، یعنی په اندازه واچول شي. او یو ډیزاین ورکړي لکه نانا په سر واچوي یا بانجان رومي لیمو کوم چې دسترخوان ډېر په سلیقه باید هوار شي، اوبه ورسره وي د څکلو. نو دا مسایل ټول نظافت تر څنګ ډېر ضروري دي.
دا چې په خوړو کې نظافت ته پاملرنه ونه شي کوم ستونزه را ولاړوي د پکتیا ولایت اوسیدونکو ساحل بهراته وای.
کوم خوړه چې پخېږي انسانانو څخه استفاده کی او نظافت پکې مراعت نشي طبیعي ده چې هغه ډېرې ستونزې منځ ته راوړي. مثلا که صحت ته وګورو صحي ستونزې منځ ته راوړي، دغه راز اقتصادي ستونزې. مثلا سړی وخوري صحي ستونزې، دا معنی چې ډېر ډېر ډول ډول ناروغۍ منځ ته راوړي. دغه راز یو څوک چې مریض شي طبیعي ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکټر ته چې ورشي ډاکټر فیس د دوا د دوا خپله کیمیاوي مواد جانبي عوارض ته تولیدوي ډېر شیان. نو ښه خبره به دا وي چې د خوړو په برابرولو کې نظافت ته ډېره پاملرنه. خواړه چې هر ډول خواړه وي چې موږ یې خورو باید هغه نظافت ته پکې پاملرنه وشي. څومره هغه چې د دوی د پخولو هغه لاره طریقه ده، هماغسې باید د هماغو لارو نه استفاده وشي. خواړه ټول خواړه دي که ښه وي که بد وي، باید نظافت ته او پخولو ته پکې خاصه پاملرنه وشي.
په پخلي کې د نظافت مراعات د کور له سلیقې څخه شمېرل کېږي. د خبرونې په دې برخه کې د داخله امراضو متخصص ډاکټر عبدالواسع ستانیزي نظر هم په پخلي کې د نظافت په اړه اورو.
نظافت خپله یا پاکوالی د ایمان یوه برخه ده، نو مونږ باید ډېر کوشش وکړو په پاکوالي باندې، ځکه چې دغه پاکوالی مونږ ته د روغ صحت ضامن کېدی شي. خپله میکروبونه اکثرا د خولې له لارې بدن ته داخلېږي. د هغې لپاره ضرور ده داسې خوراکي مواد هغه باید پاک وي، او د خوراکي موادو ځای چې هغه پخلنځی دی هغه باید پاک وي. که چېرته پاکه فضا کې یا پاکه ساحه کې غذایی مواد پاک پریمینځل شي، پاک وساتل شي، او بالاخره پاک په پاک ډول سره پاخه شي، نو هماغه د سیدي میکروبونو د نفوذ نه جلوګیری کی. او د موږ تاسو اکثره نه کورنۍ خصوصا په وړي کې له بعضي ماشومان له بعضي ناروغي سره لکه اسهالات او دې سره مواجه کیږي، نو دې مشکلاتونه به خلاص شي. ځینې ترکاریانې دي، نو دا ترکاریانې دوی باید اول پریمینځي او بیا د شلو د قوله لپاره که نور څه نه پیدا کیږي مالګه خورچې فریمانی، نو مالګه کې د پنځه لسو شلو د کولو لپاره مالګه کیږي، او لږ وروسته د کوای سیسی مستقیم استعمال کې خصوصا سبزیجات او کوای سیسی غیر سره پخ کی. کچرته د نظافت یا خپل د پاکوالی په پخلنځي کې او یا هم د پخولو په سیستم کې پاکوالی موجود نه وي، هغه داسې اکثرا کورنۍ په مختلفو ناروغۍ باندې اخته کیږي، لکه اوس اوا ګرمه ده، په انګلیسي کې فوډ پایزنینګ ورته وایي. چې تسمم د غذایی داسې کچرته غذایی مواد په قصاد سره کله پخستو استعمال نه سي، او دې باندې لږ وخت تیر سي. او بیا هم کچرته پاک نه وي په مختلفو لکه اسهالات او نسناست او دغه ناروغۍ باندې اکثرا اخته کیږي ماشومان.
خوګوډیدونکو د خبرونې په دې برخه کې تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې ده او زموږ همکاران یې درته وړاندې کوي.
شکریا خورې، دارم دې ولې داسې ژیر شوه؟ خدای مکر ناروغه خو به نه یې؟
ای خورې، ټوله شپه مې په ویښه تېره کړه. داسې مې معده درد کوي چې مه کوه پوښتنه. نور مې تشناب ته په تلو تلو پښې ماتې سوې.
نو ولې دې ماته نه ویل؟ زه خو هېڅ در باندې خبر نه شوم.
ما ویل ښه به سم، خو هېڅ ښه نه یم.
وی خور دی جارشه، تا په دې حالت کې دیګو کاسم را ته وکړه او زم درته میلمانه شوم.
نه خورې، داسې مه وایه. شکر دی چې راغلې. هغه داسې ده چې پرون زه بازار ته تللې وم، لږ سودا مې واخیستله او داسې ستړې شوم وږم سوما. بیا مې هلته په بازار کې ډوډۍ وخوړه، نو ډوډۍ نه وه، بلا وه.
او ښځې، سل ځل مې درته ویلي چې دا د سړک د سر خواړه مه خورئ. دا ولې داسې کوئ؟ هغه ټول ناپاکه دي.
و سړیا، د سړک د سر پیرکي یا پکورې خو مې نه دي خوړلې. سم هوټل ته تللې وم، هر څه یې ما ته پاک ښکاره سو، په ترکاري پلاستیک هم غوړولی و.
وی خورې، هیر دی شول، ما چې په بازار کې ډوډۍ خوړلې وه تر بستر یې ونه رسولم.
و ښځې، نور کوشش کوه چې په کور کې ډوډۍ وخورې، او که بیا بیرون هم ډوډۍ خورې خیر، لږې ډېرې پیسې ورکوي، خو سم ځای کې ډوډۍ وخورې. الا اوس پاسه ځان تیار کړه چې ډاکټر ته لاړ شو.
زم در سره ځم. ښه ده، دا پیالې به ټولې کړم، بیا به سره ځو.
زه به لاړ شم چې ټکسي راولم.
سمه ده سړیا.
Thank you.
درنو اوریدونکو د دیونه د کور کلی خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. ستاسو روغتیا زموږ هیله ده. الله مو مل شي.
ځوان د څوک چې ګولې اورغه سوکھے چی گولے اور دے دپل نکاو دبا باپ اور کلی جے ہجیرا کی جے پلوان پرات جے سوکھے پرون سوکھے بابا وشتلی جوان دا سوکھے چی گولے اور دے شتے جنازے را پاتے دمر کے چھو کلے کو رکھتے پرشنو جل کو باندے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کبل اور رکھتے دفتائی تا پار جوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر اور رونا